پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اروپا کې د کرونا وایروس له محدودیتونو وروسته په لومړي ځل اروپایي هیوادونو خپلې پولې پرانیستې دي. نور مطالب هم لرو. سلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میرحمت صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د ټولو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. په خوست ولایت کې پرې وکور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تور پوستې په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا وژل شوی و، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځله په مرمۍ ولګېدلی دی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیه استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دې غونډې ګډونوال دي. اعلامیه زیاتوي چې دوی به په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو، د بندیانو پر خوشې کېدو، د بین الافغاني مذاکراتو دایمي اوربند او د افغانستان د سولې په اړه د ملي، بین المللي او سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په اړه بحث کوي. په خوست ولایت کې پرې وکور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خوست د والي ویان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده.
خوست د اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوالۍ په دیګانو سیمه کې ماسخوتن مهال په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله یې وطنه وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. وژل شویو کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان او یو 15 کلنه ماشومه شامله ده.
د سیمې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې شایي پېښه د کورنیو ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په لندن کې پرون سلګونه افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغنده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مارګ پر ایران، د افغانانو وژنه بس کړئ او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل چې پرونی مظاهرې ته د لندن له شاوخوا ښارونو هم افغانان ورغلي وو.
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران د نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کړي او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولې ده، د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی، او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د بریتانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهره وکړه او هلته د افغان کډوالو د موټر د سوځولو او سین ته د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. زموږ خلاصه د ایران ټیوري. په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تور پوستې په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل سو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمۍ ولګېدلی دی. د پېښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بې رحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولي دي. د عدلي طب ادارې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېره وینه یې له لاسه ورکړې وه، مړ شوی دی. عدلي طب د بروکس مړینه قتل بللی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا خبرولی چې د میناپولیس شار د پولیسو لخوا د جورج فلوید پنوم د یو بل تور پوسی د وجل کېدو د پیښې په خبرګون کې د پولیسو د بیرحمۍ او نژادي تبعیض پر ضد په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل سوی او څو اونۍ دوام وکړ. د بروکس د وجل کېدو د پیښې په تړاو د اتلانتا د پولیسو مشر هم له کاره لرې سوی او سیمه ییز څارنوالې ویلي چې روانه اونۍ به د پولیسو هغه افسران رسما تورن کړي چې په دې پیښه کې لاس لري. ډیری اروپایي هیوادونه په یو بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وو بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش هم سبا دا کار کوي. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغه کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای سي خپلې پولې بیرته پرانیزي. د پولو پرانستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي، خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځانته مقررات پلي کوي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمی سوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې لوی څارنوالې د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې په خوا د بامیان والی وو د ځمکو د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې پیلېږي، ځکه محصلین په قرنطین کې په زده کړو کې ستونزې لري.
په قرنطین کې په آنلاین ډول درسونه تعقیبوو، خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نشو اخیستلی، ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا وایروس له کبله د لګېدلو محدودیتونو د نرمېدو په لړۍ کې اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي. په یو بل بګنون کې راپور کې به واوري چې په خوست ولایت کې د یوې کورنۍ څو غړي د هغوی پر کور د وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوي دي.
په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفر زامن دي چې یو وکلان، یو لس کلان او یو شپاړس کلان دی، وای لور وا پنځه کلنه.
د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نومان طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. طاهر زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان ولایت د ښاري ماستر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، په غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې دمه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخوانی والی ته نه دی راځي، خو له هم د دوی څېړنې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ نومان وزیر طاهر زهیر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیان والی وو، لدند پناوړه غټنې، د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایت څخه په سرغړونې تورن کړي او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضې اړوند څېړنې پیل کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي تر اوسه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تر اجازه نه ده.
تحقیقات در ای زمینه صورت گرفته تا کنون
په دې برخه کې چړنی شوې دي. تر اوسه د بامیان په خوانی والی ته هیڅ مسؤلیت نه دی راځي، ولی بیا هم د څارنوالۍ چړنی روان دي. هر کله چې چړنی بشپړ شي، لوی خوابه څارنوالۍ د قانون، اسناد او شواهد پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د چړنی ټوله پایلې خلکو سره رسنی ذکرې
قانون اطلاع رسانی میگردد.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې په کې تورن پیژندل دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چیرې لویه څارنوالي دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والي دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والي طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا تورونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ ژورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو زموږ وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومینې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکا یې د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نومان رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې په ناوړه ګټنې او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برایه ورنه کړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو په ناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې به د کابینې له تایید وروسته پیل شي. د لوړو زده کړو مرستیال وزیر حنیف فرزان ازادۍ راډیو ته ویل د حضوري زده کړو طرحه یې کابینې ته وړاندې کړې چې تر منلو وروسته د سرطان په 21مه د روان سمستر په دوام په پوهنتونونو کې به حضوري زده کړې پیل شي، خو په عین حال کې یو شمیر محصلین او استادان د لوړو زده کړو له روان بهیر څخه خوښ نه دي. دیوی نادر دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده.
د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د سرطان په 21مه د پوهنتونونو حضوري زده کړو د پیل خبر ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د پیل طرحه کابینې ته وړاندې شوی چې د منل کېدو صورت کې به راتلونکي میاشت پوهنتونونه د ځانګړي مهالویش پر بنسټ خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د طرحې په اساس په روان سیمسټر زده کړې په یخو سیمو کې اته او ګرمو سیمو کې څلور اونۍ دوام وکړي. خغلی فرزان وویل
چگونگی ارتقای سمستر مورد بحث
د سمستر ارتقا د بحث موضوع نه ده. د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د غیر حضوري زده کړو ستونزو ته په کتو کابینې ته د حضوري زده کړو د پیل طرحه وړاندې کړې چې د کابینې لخوا تر منظوریدو وروسته به د سرطان په 21مه په حضوري ډول د زده کړو لړۍ پیل شي. په ګرمسیر ولایتونو کې به څلور اونۍ او یخو سیمو کې به له اته څخه تر لسو اونیو د سمستر زده کړې په حضوري ډول پیل شي.
افغانستان کې د کرونا او با تر خپرېدو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د لوړو زده کړو بهیر هم له خنډ سره مخ شو. د ګرځبندیز او د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په خاطر د لوړو زده کړو وزارت په آنلاین بڼه هیلمس غیر حضوري ښوونی سیستم له لارې د زده کړو چارې پیل کړې، خو د دې سیستم پر کیفیت محصلین او استادان دواړه نیوکې لري. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو محصله سونیا او د کابل ښار خصوصي پوهنتون یوه بله محصله هیلۍ دوی دواړه د لوړو زده کړو وزارت لخوا آنلاین سیستم ناکامیادوي او وایي چې تر د مه هیڅ کومه ګټه ترې نه ده اخیستې. سونیا او هیلی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
وزارت ته خونه چې کوم ویب سایت د زمونږ د آنلاین درسونو د خاطر جوړ شوی و هغه ویب سایت یو څه ستونزې لري او لتر څه پکې درسونه نه دي شر شوی او یوازې یوزرونه جوړ شوی دي. روس له اختر نه درسونه به په ټاپه دریدلي، درسونه نشته، یوازې استادان خپل درسي مواد اپلوډ کوي او نور یوازې ککله د کوم ستونزې د حل لپاره په ګروپونو کې راخاره شي درسونه یعنی په ټاپه بيخي دري.
په کارانتین کې په آنلاین انلاین ډول درسونه تعقیبوو خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نشو اخستلای ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی. په هغه ویب سایټ کې چې موږ درسونه دي او باید ترې ډاونلوډ سي انټرنیټ ډېر ضعیف دی او دغه لپاره درسونه نه ډاونلوډېږي. کتابتون ته تاګ نشته، د استادانو همکاري موږ سره نشته، د درسي مواد نه لرو او پانتون هم پر خپل وخت خپل فیس غواړي.
په ورته وخت کې یو شمېر استادان هم د لوړو زده کړو په آنلاین سیستم نیوکی لري. دوی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید د هیواد شرایطو ته په کتو ګرځبندیز ورځو کې د زده کړو پر مخ بیولو سیستم جوړ کړی وای. د پوهنتون استاد هدایت الله پکتین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې تر دې د مدروان کال د پوهنتونونو زده کړې په نشت حسابې باید د لوړو زده کړو وزارت راتلونکي کې درسي ساعتونه ډېر او یا هم د ګرمسیرو او یخو سیمو رخصتي لغوه کړي. هدایت الله پکتین وویل
په هیواد کې کله چې د زده کړو بهیر ودرېدو تعطیل شو نو باید وزارت تحصیلات علي دست طرحه جوړ کړي وای چې هغه سره زموږ د هیواد احوال او شرایطو سره برابر وي. خو دغلته بیا هم ټینګار همغسې د نورې نړۍ په شان وشو چې دغلته باید آنلاین زده کړې پیل شي چې موږ له نورې نړۍ سره نشو پرتله کېدی. نو باید د محصلینو د زده کړو د وروسته پاتې کېدو په تړاو باید وزارت تحصیلات علي په راتلونکي کې یا دغه درسي ساعتونه ورته لوړ کړي. هغه د سرسیرو او ګرمسیرو سیمو چې کومې رخصتۍ تعطیلې دي باید هغې په جریان کې د محصلینو درس دوام پیدا کړي.
د لوړو زده کړو وزارت آنلاین سیستم پیل په وړاندې د نیټ کمزورتیا لوړې بیې ځینو سیمو کې نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې یاد سیستم یې له ناکامۍ سره مخ کړی دی. خو د لوړو زده کړو وزارت د ویان په وینا هغه سیمو کې چې یاد ستونزې شته محصلین باید له درسي کتبي موادو کار واخلي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې اکرام الله اکرام چمتو کړی دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو د یوې تخنیکی ستونزې له وجې موږ ونه شو کړای چې اقتصادي خبرونه د شپه تاسو ته خبره کړو. له دې کبله زموږ بخښنه ومنئ خو ورځو نورو موضوعاتو ته. ورځو نړیوالو مسایلو ته. ډیرو اروپایي هیوادونو په یو بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. دغه پولې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له دریو میاشتو راهیسې د لګول شویو محدودیتونو له کبله تر اوسه پورې تړلې وې. د دغو هیوادونو له ډلې جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش سبا دا اقدام کوي. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیره اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسا، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانیستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي. خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لویې وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسا د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر له نن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي. فرانسا له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له روان یک شنبه پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافذ اضطراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داسې حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې سته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د سږ کال د دوبي رخصتي په کورونو کې تیره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله سخت ځپل سوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم سوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید سوې پیښې په بېساري ډول زیاتې سوي، خو تقریبا په شلو ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت سوي چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي، او د مړو شمیر هم تر 145,000 زیات دی. په چین کې نن دوشنبه د کورونا وایرس 49 تازه پیښې ثبت سوي چې دې مسئلې په وروستیو کې د لګول سویو محدودیتونو کمول په خطر کې اچولی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 8,000,000 ته نږدې سوي. له دې جملې تر 4,000,000 زیات کسان روغ سوي، او د مړو شمیر هم تر 4,03,000 اوښتی دی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت د مرکز په دیګانو سیمه کې تیره شپه د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي ووژل شول. د خوست چارواکي وایي د کشفي او امنیتي ادارو لخوا د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي، او هڅه کیږي چې ډیر ژر د پیښې عملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل د دې پیښې په اړه معلومات راټول کړي او د راپور چمتو کړی.
تیر ماسخوتن د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند د چراګاه سیمې د دیګانو په کلي کې نامعلوم وسلوالو په یو کور برید کړی دی. نن د دوشنبه په ورځ د خوست د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې جمله اته نفره دي چې شپږ نفره مړه شوي دي او دوه نفره زخمیان دي. په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفره زامن دي چې یو یې اووه کلان، یو یې لس کلان او یو یې شپاړس کلان دی. وایي لور وه 15 کلنه او دوه نفره زخمیان دي، و زنانه ده او یو ماشوم دی چې هغه د خوست په ملکي روغتون کې دي. د هغو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وویل د مړو جسدونه تر عدلي څېړنې وروسته د هغوی خپلوانو ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د خوست د والي ویان طالب منګل د وژل شوو کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 3 تنه ښودلی و.
ماسخوتن د اسماعیل خیل او منوزي ولسوالۍ د چرګا او دیګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې د پیښې ځای ته ملي پولیس رسېدلي او پیښه تر کلکې څارنې لاندې ده.
د پیښې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط موږ ته وویل چې ممکن پیښه د فامیلي ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. دوی وویل د ټپیانو له منځه یو تنې نن سهار د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړي، او په دې سره د وژل شوو شمیر له 15 شپږو تنو ته پورته شو. د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ د چارګا سیمه د خوست اداري کمپلکس سره جوخت چې نږدې ټولې حکومتي ادارې پکې فعالیت لري پرته ده. د سیمې اوسیدونکو وویل کلیوالو د وژل شویو کورنیو غړو ته د دوی کور سره نږدې د هغوی په شخصي ځمکه کې څنګ په څنګ قبرونه کینلي، او په دې ځای کې به خاورو ته وسپارل شي. دوی دا هم وویل چې دا کورنۍ ډیره غریبه وه، نږدې خلکو به ورسره مرسته کوله، او په دې پیښه د سیمې اوسیدونکي هم سخت دردیدلی دي. په خوست کې بیګانه پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ د خوست امنیه قمندان رسنیو ته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د تروریستی او جنایی پیښو د مخنیوي لپاره هڅې چټکی کړي او په دې هدف یوازې په درې اونیو کې 115 عملیاتونه ترسره کړي دي. تیر ورځ په ورته توګه د لوګر په التمور سیمه کې هم د شپې لخوا یوه کور ته وسله واله وختي ول او د یوې کورنۍ څلور غړي چې یوه یې مور، دوی لونه او یو ماشوم وژلي ول او دوه ماشومان یې ټپیان کړي ول.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور مو اورید. قدرمنو اوریدونکو، د همدې پیښې په اړه د تازه معلوماتو له مخې د خوست ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د پیښې یو ټپی هم وروسته ساور کړی ده او له دې سره په دې پیښه کې د دې کورنۍ د وژل شویو غړو شمیر اوس اوو ته لوړ شوی دی. ډېره خواشینوونکې او بګنوونکې پیښه وه. اوس هم ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې مطالبه تر ډیره د سولې پر هڅو متمرکز دي. اکرام الله اکرام د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، ښایي د روان میلادي کال د جون میاشتې په وروستیو کې بین الافغاني خبرې اترې پیل شي. خو د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه لري شوي؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې دوه ستر خنډونه وو. د ورځپاڼې په قول د خبرو له پیل وړاندې د 15,000 طالب بندیان خوشي کول او د طالبانو هغه دریس چې له حکومت سره خبرې نه کوي د بین الافغاني خبرو په وړاندې ستر خنډونه بلل کېدل. د سرمقالې لیکوال لیکي اوس چې حکومت د طالبانو 3,000 بندیان خوشي کړي او د 2,000 نورو بندیانو د خوشي کولو ژمنه یې کړې ده، نو ویل کېدای شي چې د خبرو په وړاندې یو لوی خنډ لرې شوی. خو ورځپاڼه لیکي چې د دویم خنډ په اړه لا وضاحت نشته، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی له یو افغاني پلاوي سره خبرې کوي چې حکومت به یې هم یوه برخه وي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی د حکومت له لوري اعلان شوی چې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ښځو استازي هم پکې شته. که څه هم طالبانو د حکومتي پلاوی په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د سرمقالې لیکوال اندېښنه ښودلې ده او لیکلي دي معلومه نه ده چې طالبان به له دې پلاوي سره خبرې وکړي که نه. د سرمقالې په پای کې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ډیر مهم یاد شوی او له دواړو اړخونو د انعطاف غوښتنه شوې تر څو د خلکو دا مهمه غوښتنه ترسره شي. هشت صبح ورځپاڼې بیا غوښتنه کړې چې نایلن شوی اوربند باید پای ته ونه رسیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دي چې تیره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل چې د طالبانو او امریکا د سولې تر هوکړې وروسته طالبانو نږدې 3,500 حملې او دغه شان سلګونه ماین چاودنې کړي چې له امله یې سلګونه ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. ورځپاڼې دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له قوله لیکلي چې طالبانو په وروستۍ اونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې 150 پلونه او پلچکونه تخریب کړي، خو طالبانو بیا دا هر څه رد کړي دي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي که طالبان غواړي چې خلک یې په خبرو باور وکړي، نو اړینه ده چې سولې ته د رسېدو په هدف باید عمومي اوربند اعلان کړي. او ویسا ورځپاڼې په کابل کې وروستیو وژنو او د خلکو پښتنو او اندېښنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په پلازمینه کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو خبرونه ورکول کېږي، په کابل کې د دینی عالمانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې افغان حکومت پړ ګڼلی، ځکه د ورځپاڼې په باور د خلکو د امنیت د نیولو لومړۍ درجه مسؤلیت لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې آیا موږ د سولې په نوم داسې یو بل حالت ته ځو چې طالبان به پکې جګړه بند کړي، خو وینه تویدنه او وحشتونه به پکې دوام لري. د سرمقالې لیکوال له طالبانو هم غوښتنه کړې چې باید روان وضعیت ته تر ټولو زیات متوجه واوسي. د سرمقالې په پای کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتنه شوې چې که دوی په رښتیا هم سوله غواړي او هدف یې د جګړې د لوري بدلون نه وي، نو باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او نه یوازې د روانو وژنو مخه ونیسي، بلکې عوامل یې هم باید خلکو ته په ډاګه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ نه لیکي، افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشي کولو ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابر شي. پادشاه خان همراه د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ نه لیکي حکومت باید ژر تر ژره نور دا تش په نوم قرنطین ختم کړي کنه خلک به له لوږې مړه شي نه له کرونا نه. فضل کریم درویش د پکتیا له ځارځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي حکومت باید ژر تر ژره طالب زندانیان آزاد کړي تر څو بین الافغاني خبرې ژر پیل شي کنه نو جګړې به شدت پیدا کړي. اسمت الله افغانیار د هلمند ولایت نه لیکي جنگ بس دی موږ سوله غواړو نور دا وطن جوړ کړئ. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه هره ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکی وګړي وژني او تر څو چې جنگ ونه درېږي د سولې نارې وهل هیڅ معنی نه لري. طالبان باید په عمل کې سوله وښيي. او عبدالغفار له لشکرګاه نه لیکي د حکومت او طالبانو نه مغوښتنه دا ده چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ماتې نه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري دا شیبه 12:30 دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 19 باس د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دې غونډې ګډونوال دي. په خوست ولایت کې پر یو کور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اووه کسان وژل سوي او یو تن ټپي دی. د خوست والیوان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ د اسماعیل خیلو او مندوزي ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوې ده. د نوموړي په خبره په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه د برید علت نه دی معلوم. په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تورپوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل سو د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمیو لګېدلی دی. دې پیښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بېرحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولی دي. ډېری اروپایي هیوادونه په یوه بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش سبا دا کار کوي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي چې سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې سوي خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. درنو اوریدونکو، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې تبصرې او نظریې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه هم د مسنجر له لارې له ازادۍ راډیو او اوریدونکو سره شریکولی شئ. د ازادۍ راډیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/ازادۍ راډیو او د هم د ازادۍ راډیو 19 بحث 25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19 بحث.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري په ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر په نخښه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغو وسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خلوروجی میاشتې راورسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نخښه شوی دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په ورستۍ یو میاشت کې په لمونځکوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکو پکې په نخښه شوی دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغ خاموشي، ویر خبرول او کده جګړې نه وډول. پر همدې موضوعاتو پروان خبرونه کې لخپل دوو قدرمنو ملمنو د ولسی جرګې پخوانی استازي ګل پاتشا مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید ظهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب، تاسو دواړه خراغلې بحث ته پیل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښې شوې دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بسائنې لپاره غږ پورته کړي، ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه باري اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه ترهګر خاصه طالبان داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما څلور لکه پورې ملا امامان په زرګونو مدرسې په دیني زده کړو پوهنتونونه همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته، او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترهګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پر میړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف په افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوی دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي، د مسجدونو څخه د منبرونو څخه ترګر لدی څخه په ویره کې، یو ځکه د دوی د خپل جګړې لپاره هیڅ نوی دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې دا هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړي وي، یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه یا وسلواله جګړه چې دا هیڅ نوی دینی منطق نه لري، او هغه څوک چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي، دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نخښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نخښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې تر څنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نخښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت دي. موږ علما په د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وار یې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډلې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په غیر اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، به جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه بې منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او هلته مخاور خلق باید شتون ولري چې دوی دپاره خنډ ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دوو لکو نه څه کم مونږه مخاور سپینګیري او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بله برخه چې په لویو ښارونو کې اوس په اصطلاح چسپکي بمونه راغلي، دا یوه برخه دی دوی د جګړې ده، ځکه دوی ته ویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لویو ښارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د مونږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې ښخوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرزم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي، اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟ ګورې،
دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې هر څوک حتی چې د مورقي لامل هم یو څوک خوشبند لاس ورکي مسؤلیت طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیايي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي، یو هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ګوند لاسه ورکي، مسؤول یا هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خاند طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنې طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب دی هر څه مسؤول دی. افغانستان کې یو څوک له لږې مري هاته مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نو باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب یې مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پات څه د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالات سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د دماغ توافقنامه په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم کوي، په بل نوم کوي، تاسو په دې سرپیتری دوستون باندې برید بولی دی، هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل، هدفي وژنې زیات کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نحکه کوي، جورنالستان په نحکه کوي، هغه یعنی زه شخصا خدایا وکال کی تاسو هیته ته وایلې سم چې کرات د دې د خوانه تهدید سوا انسان گزاري کوي. خود دا یان دوی سرپنه کوي، په هیڅ حوالې سرپنه کوي، هیڅ افغان چې هغه د دې په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند ته نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، ډیره بخنه غواړم. ولی دغه ته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسولیت یوي ډلې ته طالب ته ارګزار کړي جګړې بستر یې موار کړل، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې، څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو، تاسو ولې د درې ورځې اوربان دو په درې ورځې اوربان کې داعش چیرته وچې بریدي کړی، او په درې ورځې اوربان کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چیرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترګرې دلې دي کله چې د اوربان موضوع راځي؟ په اوربان کې بیا ټول سل په سل ارت تامینی قراره چې طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې خدل شوی، بیا یو ډز هم نه کیږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټول یې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف چې دی، طالبانو هدف دوی واضح دی، طالبان د استخباراتي جګړه مختوړي، یو نیابتي د ایتای جګړه مختوړي. ایتای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کوشای خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایتای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره د
یویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي، او دا هغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي، او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته بیخي واضح شوی دی. د دوی د لاسه، د دوی په کور دننه، بلوچان له دوی خفه، سندیا له دوی خفه، پښتانه له دوی خفه، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي، او د طالب په شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مختوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر،
یو قشر نشي ښودلی چې په هغه شر باندې طالب رحم کړی وي، او هغه د طالب
ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. ډاکټر صاحب ډېره مننه. مجیدي صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګاونډی د غل مه نیسه. دغسې یو متل دی، تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یوه برخه راګرځي زموږ خپل کورني مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سیشن بې په ماښام برید یاد کړم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو، او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی په کې ووژل شو، فکر نه کوي چې دغه برید به دغسې پلان شوی نه واوسي؟ البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي، یا حال اقلن پر بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري، د دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته، مشکل د جګړې دی. که چېرته فساد په دې نظام کې دی، مشکل د جګړې دی. نو هر برخې ته، چاته صحیح برخې ته ځي، هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي، د ډاکټر یا د استاد پونو، دا ټول د جګړې پیداوار دي، د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي، او جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسو د څو ورځې وګورئ، په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل دی. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا پاکستان لري یا نور، هغه په اصطلاح نیابتي جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت، شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوی، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي، متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي، او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره.
په منځ کې ستونزه عام ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي، امریکا دی خدای په جات نه را کوي. امریکا دی وي غوښتنې په اساس را کوي، و غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې و غوښتنه دا ده چې امنیتي قوای باید ډېرې پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواو ته کړي دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه دی باندې، یا د استخباراتو په پیاوړتا کې امریکایان نه ولا قمندین لري، او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې د پجوماتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې پنخه کیږي ډیره هغه کسان دي چې په گاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه کړي. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث په ولرو همدا ډول مولوی صاحب ریحان ته تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې ووژل شول. هدف څه شی کېدای شي دغه ډول او تر ډیره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه غوښته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یم کوو او خلکو ته ویل چې پر ځان باندې دغه ډیره ډاډه نه دا کار نه دی بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینه ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کیږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. معنی موږ د دینی برخه کې یعنی فعلاً د حج او اوقافو وزارت فعالیتونه تاسو ګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علماء فعلاً د دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته 100,000 دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دا هغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسني ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې تاسو ماته نشئ ښودلی یو دینی عالم هغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر افغانی یا مولوی حماد یا د بل تر کچی پورې، یعنی مولوی کچا تر لسمې کچی پورې علمیت لري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی، طالب روزل کیږي څنګه، هغه د خلاصې او د قدرې وادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملاً په ټول جهالت سره راځي د مسلمانانو وژلو دپاره، هیڅ ډول منطق نه لري او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګی په کوم دینی منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګی اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې د خدای په کور کې په قرآن شریف کې بم کېښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دی؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملاً په جهالت باندې اخته دي، دینی علما نه لري. دوی که دینی علما درلودل له دوی به منطق سره وړاندې شوی د خپل جګړې د مشروعیت لپاره به مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما او څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته بدلې تر دغه استاد صاحب پورې دغه طالبان را بللي چې راسي تاسو د خپل جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علما یو لوی غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه، د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولای چې د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مور کې دس یو څوک دوی حتی لري نه نه لري اوس هم نه لري پرون هم درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پیښور کې کینی، یا د حقاري شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وژستي په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته سي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي او تاسو به د دوی غږ لیدلی و، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم زما د غږ به د دورا مجاهد هم اوري، بل به هم اوري، بل به هم اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دینی عالمان راوښيي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دینی عالم دی. د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی هغه د طالب جګړه.
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلی اوسئ چې دغه ډول بریدونه وشي طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو مې یادونه وکړه، زبی الله مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې دا ډول بریدونه د کولو جوګه وسی په افغانستان کې؟
ما په سر کې ول د جګړې لپاره ټول چاته ورو دي سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامن کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي درامسته کړی دی، ګډوډي جوړ کړی دی. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وو پوه شي چې په دې یو څوک ډیر خواخوږي لري او فوق العاده ولسی غبرګون سره مخامخ کیږي، بیا دغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کاراتو په داشل کار چې موږ تاسو د دې شاهد یو استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړي خو مسؤلیت یې نه اخیستی. نو په داسې وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی.
دا هیڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې د دوی په ظلم باندې په وحشت باندې نه پوهیږي. ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی او حساب باید دغه قتلونو د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیر زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ساسي البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لري د ماغ ژمنې پر اساس باندې زموږ او ساسي مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرو نه دوام ورکوم. ډیر مننه چې سره مو اړیکه واخیستل او بحث مو سره دوام ورکوم. مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه ډیری هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راواخلي چې په ټولنه کې رغه غوښته سمونی غوښته چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خدا سي نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې څوک نه ووسی چې د پښتنې لپاره غک پورته کی یا یو خبرګون لري د یو عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غک چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نه عزیز صاحبم همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کول نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اته په نړیوالو ته هم ځواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته نو دوی دغه غک غواړي چې خفه کی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې دی ولسونو ډیر تکړه خلک دی ډیر مخاور او ډیر جباور خلک دی ولې د سی واقعي چې ترڅنګ شي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خله چپنی ولې حتی مونږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایي دغه ما وایي دا تاسو ته د سر خطر دی او تاسو ته دا پیښ شي تاسو ته مګ یعنی دا ډار او ویره ولستې خوروي او هغه برخه چې باید غږ دې ولست په خاطر پورته شي هغه خفکوي متاسفانه. ولې بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دي غوونه وسم شته دي خلک غاګوباسي د دې ولست په خاطر هم غاګوباسي قرباني تم تیار شوی دي. ټول ستونزې ز فکر کوم د مونږ هم دا ده چې مونږ تر اوسه پورې یو خل نه شو یو خل یو وخت کې چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډلې حکومتونه په وجود ټاکنې شي مونږ باندې تحمل شوی دي. نور ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمل شوی دي. ډېری برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص را پورته شوی دي او امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپل د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات کړي دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومه آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنگ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او په دوسیه دار او په څارنوالي او محاکمو کې دا ورکی شتون لري نو غوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غواړي افغانستان سم رسته وکي غوی هم دلته سردرګم کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کول
کی صحیح مجید صاحب زبب دا خپل ورسته پښتنه وکمه بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي. اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی به د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنې خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي خو همدا ټولنې بیا خاموشه ووسی. د مثال په دی ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زور سره کوم دا بحث ډیر مطرح دی همدا وسات من پکې تاسو ګوري چې یو تورپوسته ووبژل شو په وړاندې څومره لاریون نو مظاهره وشو غږ راپورته شو خو عمل ته ډیره هغه کډرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان شي درغخت پاره کار کړي سموند پاره کار کړي خدمت کړي پنه حقیقي ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی.
بالکل ټولنه څوک راوي خوي ګوري په امریکا کې چې دی هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندې ده. دلته افغانستان کې تاسو ول در چې په جمعات باندې حمله وشوه په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوه په مظاهره چانو باندې حمله وشوه د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوه خلک ډار اخیستي دي ډیرو مسایلو کې. ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ هغه ادرسونه پورته کوي چې هغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم ده خصوصا
هغه ډله چې په اپوزیشن موږ په افغانستان کې متاسفانه د څو کله اپوزیشن نه درلوده چې ارشدي ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده. افغانستان یو اپوزیشن نه لري، نو داسې حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي، ولس سړک ته راوباسي، کلک وي که ډیر وي یا عقلا غږ وباسي دی وي ادرس لا د اعصابو په نوم اصلا غږ باسل نشته. هغه نهادونه چې هغوی ټول په حکومت کې شریف دي، نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونې کېږي، د حکومت د مال نه خلک کوي په خپل ځان باندې. مونږ چې د حکومت نه د باندې خلک یو، مونږ چې غږ وباسو دغه یو 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 په ګوتو په شمېر خلک دي چې یا په مطبوعاتو کې یا په نورو ځای کې هغه امکاناتو نه کار اخلي، یا د نورو د فیسبوک
زیاته مننه مجید صاحب،
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي. زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کېږي بیا هم هغه برخې ته متوجه کېږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم. ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته.
ډیره مننه
مجید
صاحب، ډیره مننه مجید صاحب. په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه هم دا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په باس کې را سره ګډون کړ. درنو اوریدونکو خبرونه هم پای ته ورسیده. خو
25 دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.